کابل کې د مازګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د پښتو یو ساعت خبرونه زه فریبازیر د تایروشان په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیماتیس په پام کې لري هندوستان ته په خپل سفر کې د افغانستان پر امنیت خبرې وکړي. دا نور مطالب وروسته راسي. خو خبرونه سلیم محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوي.
اجرائیه رئیس وی هندوستان ته وروستی سفر له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. د اورزګان محلي چارواکي وی توني دلی په مرکز ترینکوټ کې ولایت روختون بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیزي. د روسیې او پاکستان ځنګړو ځواکونو ګډ روزنیز تمرینات پیل کړل. د افغانستان اجرائیه رئیس وی هندستان ته وروستی سفر له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. عبدالله نن د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه خبرلانو ته وویل
بیشتر تمرکز سفر روی
دی. وی په دغه سفر کې زموږ ډیر تمرکز د هندستان، افغانستان او امریکا ترمنځ په سوداګریزو اړیکو دی چې د دریو واړو هیوادونو پانګوال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي او تر څنګ یې له هندي چارواکو سره دوه اړخیزې لیدنې هم لرو.
ټاکل سوی ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ په داسې حال کې چې د کابینې ځینې وزیران او شاوخوا 200 سوداګر به هم ورسره وي نیوی ډیلی ته ولاړ سي. د اورزګان محلي چارواکي توانېدلي او دوی وایي چې توانېدلي په مرکز ترینکوټ کې ولایتي روغتون بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیزي. تېره اونۍ په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله د ولایتي روغتون تر څنګ نږدې 60 صحي مرکزونه وتړل شول. د والي ویان دوست محمد نایب نن ازادي راډیو ته وویل ولایتي روغتون له پرونه راهیسې خپل فعالیت پر مخ بیايي.
د اور ځوان دی د ترنکوټ ولایتي روغتون هم د دې د تحلیلونو لامل اتل سوی چې نه کمر غمو پرون بیا د روغتي کلینیک خو هیوادوال پر مخ باندې فانیش دا کلینیکونه ورسله هغه تل سوی چې سوال مخالفینو دا درل چې موږ په خاخه او موږ فرمایش باندې دلته روغتي خدمات نارزه کیږي نو باندې دلیل موږ د روغتي کلینیکونو سره دی.
د اورزګان د والی ویان زیاتوی هڅه کوي د قومي مخاورو په مرسته تړل سوی روغتيي مرکزونه هم پرانیزي. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 15 ورځنیو مسابقو لپاره بنگلاديش ته روانه سو. دغه مسابقه چې د 5مه پورې پیلېږي د اکتوبر میاشتې تر 16 منې ته به دوام کوي. د کرکټ بورډ پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه مسابقه هدف د آسیا کپ او نړیوال جام لپاره د 19 کلونو د ټیم چمتو کول دي. د 19 کلونو د آسیا کپ سیالي په نومبر میاشت کې په ماليزیا او د نړیوال جام سیالي د راتلونکي کې میلادي کال په جنوري میاشت کې په نیوزیلند کې تر سره کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې دغه هیواد د ایراني اتباعو پر سفر محدودیت وضع کړی دی. ولسمشر ټرمپ دغه محدودیت د اتو هیوادونو شمالي کوریا، ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، وینزویلا، یمن او چاد هیوادونو پر اتباعو لګولی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف نن د دې اقدام په ځواب کې په خپل ټویټر کې ولیکل د محدودیتونو لګول له ایرانیانو سره د جالي خواخوږي څرګندوي. په تازه اقدام کې سودان پر اتباع و امریکا ته د تګ محدودیت لري سوی. خو په دغه فهرست کې شمالي کوریا، چاد او وینزویلا ورزیات سوی دي. که څه هم امریکا ته د ایرانیانو پر سفر بندیز نه دی لګول سوی، خو د دې هیواد وګړي به متحده ایالاتو ته د سفر پر مهال له سختو امنیتي تلاشیو او بررسۍ سره مخامخ سي. امریکا ته د دغو هیوادونو پر اتباع و د سفر محدودیتونه به د راتلونکي اکتوبر میاشتې له 13 نیټې عملي کیږي. د عراق د کوردانو کورواک سیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټول پښتنې کې رایه چونه روانه ده. دا په داسل کې ده چې بغداد خبرداری ورکړی د عراق د اتحاد د ساتلو لپاره به مبارزه کوي او پر دې سیمه به د تیلو عواید بندوي. د عراق د کوردستان کورواکۍ سیمه مشر مسعود بارزانی ویلي نننی ټول پښتنې چې اجرایه بڼه نه لري په سیمه کې د خپلواکۍ په اړه د اوږدې پروسې پر لوري لومړی ګام دی. دغه سیمه له 1991 میلادي کال راهیسې کورواکۍ سوی او د سختریزو وسلولو په وړاندې په مبارزه کې مهم رول لوبولی دی. پر ځای وخت د سهار له 2 بجو درې و اچونې شاوخوا 2000 مرکزونه پرانیستل سوي. په سیمه کې یو امنیتي په افسر ریباز عبدالرحمن رویټرز آژانس ته وویل
هزکانی پولیسی ناخو
د سپتمبر پر 15مه چې په کوردمیشتي سیمه کې ټول پښتانه کېږي د پولیسو داخلي امنیتي ځواک ټول چمتووالی نیولی دی. د خلکو د ساتنې لپاره ټول ضروري امنیتي تدابیر نیول شوي. په ځانګړي ډول د رای ورکولو په مرکزونو کې امنیتي تدابیر شدید دي، نو خلک کولی شي په ډاډه زړه خپله رایه وکاروي.
د عراق په کورد میشتې سیمه کې تر 15 میلیونو او درې لکو ډیرو کسانو په دې ټول پښتنه کې د رایې اچونې لپاره نومونه لیکلي دي. د روسیې او پاکستان ځانګړو ځواکونو د روسیې د شمالي قفقاز په قراچای چرقس جمهوریت کې د دوو اونیو لپاره ګډ روزنیز تمرینات پیل کړل. نن د دغو تمریناتو په پرانیستونکو مراسمو کې د دواړو هیوادونو 200 پوځیانو او د ځانګړو ځواکونو قمندانانو برخه درلوده. د پاکستان یو جنرال سعید علمدار حسین شاه وویل دغه تطبیقات هم د اسلام آباد او هم د مسکو لپاره خورا مهم دي. حسین شاه دغه مراسمو ته په وینا کې وویل دغه تمریناتو هدف د مسلکي تجربو شریکول د روسیې او پاکستان د غرنیو قطعو او ترمنس په پوځي برخه کې د همکارۍ پیاوړي کول دي. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ائتلاف د ممکنه غړو پر جلبولو غور کوي. پرون د هغې محافظه کار عیسوي د سوسیال اتحاد بلاک د ملي انتخاباتو پر مهال د تمې خلاف د لږو رایو د خپلولو له کبله په کمزور موقف کې راغی. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په برلین کې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته وویل
په دې کې شک نسته او څرګنده خبره ده چې موږ د انتخاباتو د ښې نتیجې هیله درلوده.
دغو انتخاباتو شي اړخ ګوند د جرمني لپاره د بدیل ملت پال ګوند ته زمینه برابر کړه چې په تیرو 500 کلونو کې د اول وار لپاره پارلمان ته لار پیدا کړي.
خبرونه ملازه د رادیو اوریدل تفصیل زموږ پر وپاڼه هم کتلای سي پټمو د ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ. د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس په پام کې لري هندستان ته په خپل سفر کې د افغانستان پر امنیت خبري وکړي. په دې اړه تفصیل لرو. بل خو د افغان حکومت اجرایی رئیس عبد الله عبدالله هم په پام کې لري چې هندستان ته سفر وکړي. نو موري له هند سره د سوداګریزو اړیکو د لا پیوړي کولو لپاره خپل دغه سفر مهم فرصت بللی دی.
بیشتر تمرکز سفر روی مسائل تجارت و سرمایه گذاری است بین افغانستان، هندوستان و ایالات متحده امریکا.
د ننګرهار ولایت د برېښنا ریاست وایي ډېر ژر به د لغمان د بادپش ولسوالۍ ته د برېښنا مزي وغځوي.
په یوه نیمه میاشت کې موږ به د بادپش برقي تجهیزات د کابل نه مکمل شي.
په سیمه ایزو مسایلو کې اوري چې د پاکستان او روسیې پوځ نن په روسیې کې پوځي تمرینات کړي دي. د دې تمریناتو هدف څه دی؟ د سیمې د چارو شنونکی رحیم الله یوسف سیوی
فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د امریکې یو متبادل ځان د تاره پیدا کړي.
بلخه د عراق د کوردستان سیمه د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه لا هم دوام لري. نور مطالبم ستاسو په دوه منیمای کې یو کلی زر ژغونه ډراما خبرېدو ته چمتو ده او ریډیو ته بلنه درکوم. ټاکل شوی د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر جیم ماتیس هندوستان ته د سفر پر مهال د افغانستان پر امنیت خبري وکړي. د راپورونو له مخې ښاغلی ماتیس په د جنگي جټ او بي پلوټ الوتکو د خرڅلاو په ګډون له هندي چارواکو سره پر بیلابیلو مسایلو خبري وکړي، خو مهمه برخه به یې افغانستان وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د متحده ایالاتو د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پر هند ژغ وکړ چې په افغانستان کې خپل ونډه زیاته کړي. په دې اړه احمد تکل د فرانس پرېس خبري اژانس راپور په حواله نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د امنیت په اړه بحثونه به نوی ډیلی ته د امریکا د دفاع د وزیر جیمز ماتیس د سفر مهمه برخه وي. ښاغلی ماتیس نن هند ته رسیږي. پنټاګون په یو بیان کې ویلي دي چې ماتیس به په افغانستان کې د امنیت، ثبات، دیموکراسۍ او سوکالۍ په هڅو کې د هند ونډه وستایي. بیان زیاتوي چې امریکا هند ته د یو ارزښتمن او ځواکمن شریک په سترګه ګوري. د فرانس پرېس خبري اژانس د راپور له مخې ماتیس به د هند د دفاع له نوې وزیرې نرماله سیتارامن سره په کتنه کې د جټ او بي پيلوټ الوتکو د خرڅلاو په ګډون پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړي، خو د بحثونو مهمه برخه به د افغانستان د امنیت په اړه وي. نوې ډیلی او واشنگټن د افغانستان په اړه ګډې اندېښنې لري. ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره په خپل نوې ستراتیژۍ کې هم په افغانستان کې د هند ونډه مهمه بللې ده او له نوې ډیلی غوښتي دي چې له افغانستان سره مرستې زیاتې کړي او د هند پر سیال پاکستان یې تروریستانو ته د پټنځایونو د برابرولو په خاطر سخت انتقادونه کړي دي. څارونکي دا تمه نه لري چې هند به ځان د افغانستان په جګړه کې ښکیل کړي، خو وایي چې ښایي د دې هیواد پوځي متخصصان د متحدو ایالاتو په مشرۍ د افغان ملي دفاعي ځواکونو د روزنې او سلام مشورو په پروګرام کې ونډه واخیستلی شي. هند د افغانستان د پارلمان د ودانۍ په ګډون د برېښنا د بندونو، سړکونو او عام المنفعه تاسیساتو د جوړولو له لارې په تیرو څو کلونو کې له افغانستان سره خورا زیاتې مرستې کړي او یوازې تیر کال یې د شاوخوا یو میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. تمه ده چې ښاغلی ماتیس به هندي چارواکي د 15 میلیارد ډالرو په ارزښت د F-14 جنګي الوتکو پیرودلو ته هم وهڅوي.
و امریدل چې د امریکا دفاع وزیر جی ماتیس هند ته روان شوی یو ټاکل شوی له هندي چارواکو سره د افغانستان پر امنیت کې د هند د ونډې پر مسالې خبرې وکړې. په نوې ډیلی کې د افغانستان د امنیت په اړه خبرې د اسلام آباد لپاره حساسه مسله ده او پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په وار وار په افغانستان کې د هند د نفوذ د پراختیا په اړه خبرداری ورکړی دی. احمد تکل د پاکستان د انګلیسي ژبې د نیوز ورځپاڼې له ایډیټر رحیم الله یوسفزي سره په دې اړه مرکه کړې ده او ترې پوښتلې دي چې د پاکستان احتمالي ځوابي اقدامات په دې اړه څه وي.
پاکستان به د امریکای سره یا د افغانستان سره تعاون نه کوي، ځکه چې پاکستان دا فکر کوي چې د هندوستان افغانستان کې زیاته موجودګي د پاکستان لپاره یو خطر دی. پاکستان تور لګی چې افغانستان خاوره د پاکستان خلاف استعمالیږي او هندوستان د افغانستان د لارې بلوچ چې آزاد بلوچستان غواړي یا چې کوم د تحریک طالبان پاکستان یا نور د هغې سره پټې مرستې کوي د افغانستان د لارې، نو زه فکر کوم چې پاکستان به د امریکې سره تعاون نه کوي. پاکستان کې دې شي چې دې په مقابل کې دوی هم څه ګامونه پورته کړي. مثال په توګه مند د پاکستان د لارې چې کوم افغانستان ته د امریکې او نیټو ځواکونو ته رسد کېږي، سپلای کېږي، هغې کې رکاوټ راشي، یا د افغانستان د امن په حق لای چې پاکستان ویلی وو چې طالبان او د افغانستان حکومت ترمنځ د امن مذاکراتو کې پاکستان به خپل مرسته کوي کدي شي دغې نه لاس پورته کړي.
په کابل کې د محل فکر همدا دی چې پاکستان تر اوسه هم تعاون نه دی کړی او تر یو حده پورې په واشنگټن کې هم دا فکر اوس په پراخېدو دی چې پاکستان د افغانستان د اوږدې جګړې په ختمولو کې هغه کار چې کولای شوی نه دی کړی، نو تر دې به پاکستان د نه تعاون په برخه کې نور څه امکانات ولري؟
یو خو دا خبره ده چې د پاکستان او د امریکې ترمنځ د ټرمپ د وینا وروستو ملاقاتونه او خبرې شوې دي. وزیر اعظم شاید خاقان عباسي او د امریکې نائب صدر مایک پینس ملاقات په نیویارک کې شوې دي، او بیا پاکستان یو فوجي هیئت هم کابل ته تللی و هلته کې د امریکې او د افغانستان د فوجي چارواکو سره ملاقات کړي. نو دوی کوشش کوي چې یو خو دا خبرې روانې وي او دوی یو بل سره سنه تعاون کوي. بل دا ده چې لا خو اوس خبرې روانې دي، لا خو اوس سپاغې کې پرمختګ نه دی شوی چې پاکستان د امریکې یاره خبره ومني یا تعاون شروع کړي. پاکستان خو شرایط دي که د پاکستان دغه شرایط دغه تحفظات هغې ته امریکا پام کوي، نو بیا به پاکستان تعاون کوي. یعنې داسې نه ده چې پاکستان به بغیر د خپلو خبرو منلو نه د امریکې سره تعاون کوي. پاکستان دا ویلی دی چې دی به د پاکستان په خوره باندې د افغان طالبانو یا د حقانی شبکې خلاف اس اقدام نه کوي، ځکه چې پاکستان نه غواړي چې د افغانستان دغه جګړه پاکستان ته انتقال شي. نو دا خو ډېر واضح خبرې دي او په دې کې د امریکې طرف نه هم ممکن نه چې د پاکستان خلاف نور ګامونه پورته شي. خو داسې معلومیږي چې پاکستان دا ذهن جوړ کړی دی او ځان تیار کړی دی چې دی به د دغه نوې پالیسۍ مخنیوی کوي.
پاکستان دا اوس په مشکل کې دی کنه؟
پاکستان دا مشکل دی چې دغه خبرې ته سوغ نه نسی. پاکستان چې کم تحفظات تی شکایت تی هغه ته نه ټرمپ په خپل وینا کې اشاره وکړه او نه د امریکې نور اتحادیان کوي. پاکستان ځکه اوس دا فیصله کړې چې دوی به دا خبره وار وار کوي، څنګه چې اوس وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي په امریکا کې ملګرو ملتو په دغه غونډه کې وکړه. بل پاکستان دا وایي چې دا هندوستان له زیات موکه ورکول په افغانستان کې دا د پاکستان سره یو قسم له دښمنۍ ده. پاکستان دا خبره هم کوي او دا به دی پاینده کې نور هم ډېره کوي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبان او نور تنظیمونو ته زیور کړی شوی دی. دا غي هم ذکر پکار دی
چې هغه د افغانستان خاوره استعمالي کغه بلوچستان دی کغه طالبان دی یعنی دا څه خبره کوي چې دا یوازې دا خبره نه ده چې افغان طالبان یا کانی شبکې پاکستان کې د موجودګۍ ذکر کیږي بلکې د دې یو بل اړخم دی او هغه دا دی چې افغانستان کې د پاکستان دښمنان موجود دي او غیلې زیور کړی دی او هغې خلاف هېڅ اقدام نه کیږي نو دا حالات د پاکستان لپاره مشکلات واقعا شته خو پاکستان دا ګڼي چې د هندوستان په مقابله کې هر قسمه مشکل چې راځي کاغه نیخ پر نیخ د هندوستان سره څنګه جګړې دي معاملې دي د افغانستان د لارې پاکستان مداري مقابله کوي دا غي په جواب کې پاکستان د خپل خبرې نه رستو کیږي نه داسې یو قسم لا فیصله پاکستان حکومت چارواکو کړی ده
د پاکستان د انګلیسي ژبې د نیوز ورځپاڼې ایډیټر رحیم الله یوسف صاحب اوس هم د افغان حکومت اجرائیه رئیس له هندوستان سره د سوداګریزو اړیکو د لا پیاوړي کولو لپاره خپل راتلونکي سفر یو مهم فرصت بولي عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا له غونډې مخکې رسنیو ته وویل چې دغه سفر ډیر تمرکز په سوداګریزو او اقتصادي مسایلو دی خو ترڅنګ به یې له هندي چارواکو سره د سترو پروژو پر کار هم وغږیږي ټاکل شوی دی چې ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ هندوستان ته سفر وکړي او د اقتصادي او سوداګریزو مسایلو ترڅنګ به د هندي او امریکایي چارواکو سره کښینی او خبرې وکړي یوسف خان ستران د دې موضوع تفصیل راکوي
د افغان حکومت اجرائی رئیس هندوستان ته خپل راتلونکي سفر له غیوات سره پر بیلابیلو موضوعاتو د خبرو کولو په هدف یو مهم فرصت بولي عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا د غونډې تر پیل د مخه خبریالانو ته خبرې کولې وویل چې دغه سفر یې تر ډیره پر سوداګریزو او اقتصادي مسایلو راڅرخي خو په خبره یې دی به له هندي چارواکو سره د یو شمېر لویو پروژو په اړه هم خبرې وکړي
بیشتر تمرکز سفر روی
دی وایي په دغه سفر کې زموږ ډیر تمرکز د هندوستان افغانستان او امریکا ترمنځ په سوداګریزو اړیکو دی چې د دریو واړو هیوادونو پانګوال په دغه کانفرنس کې برخه اخلي او ترڅنګ یې له هندي چارواکو سره دوه اړخیزې لیدنې هم لرو ټاکل شوي چې ښاغلی عبدالله د چهارشنبې په ورځ په داس حال کې چې د کابینې یو شمېر غړي او شاوخوا 200 سوداګر هم ورسره وي نوې دلی ته سفر وکړي اجرایه ریاست ویي له هند سره د سوداګریزو اړیکو پراختیا له کابل سره دا مرسته کوي چې ټاکلي اهداف ترلاسه او په سم لوري قدمونه کیږدي دا په داس حال کې ده چې کابل او نوې ډلي دوه میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره د سوداګرۍ د پراختیا په هدف هوایي دالیس پرانیس او هغه هیواد د چابهار له لارې هم له افغانستان سره سوداګرۍ ته لیواله دی هندوستان له افغانستان سره د بیلابیلو زیربنایي پروژو د جوړولو په برخه کې هم 3 میلیارد ډالر مرسته کړي چې د اجرایه رئیس په وینا د پراختیایي پروژو د کار د چټکتیا په اړه به هم له هندي چارواکو سره وغږیږي هند ته د اجرایه رئیس سفر درې ورځنی دی او د هند د لومړي وزیر سره پر کتنې سربیره به نوموړی د افغانستان او هند په یو ګډ سوداګریز نندارتون کې هم ګډون وکړي د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې په دغه سفر کې باید په لوړ مورال د افغانانو استازیتوب وشي او په بیلابیلو برخو کې دغه هیواد مرستې را جلب شي د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقی ازادي راډیو ته وویل د سوداګریزو اړیکو راخوا په نظامي ښوونیزو روزنیزو او روغتیایي برخو کې هم افغانان د هندوستان مرستو ته لیواله دي
زه د رئیس بجلان هم غوښتنه مودا ده چې په دغه مذاکرې چې هندوستان سره غوي ملاقاتونه کوي په مختلفو بخشو کې غوښتنه مودا ده چې مړې بجید مړاله په ډېر قاطعیت او په ډېر صراحت سره د ولس افغانانو کوم دوستي چې غوي سره دا مسله سره شریکي او د دې په څنګ کې کوم خوشبیني چې غوي سره لري د افغان ولس له خوانه هندوستان
د افغان حکومت اجرائی رئیس په داسال کې هندوستان ته سفر کوي چې پاکستان تیرونه یو ځل بیا د کابل او نیوی ډیلی نږدې اړیکې د نزغملو وړ وبللې خو د افغانستان جمهوری ریاست ویلي چې افغانستان له هندوستان سره د اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ترګری سره د مبارزې په برخه کې هم ګډ هدف لري او دغه هیواد به خپل بهرنی اړیکې د خپلواک هیواد په توګه د خپل ملي ګټو پر بنسټ وپالي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو پر منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلای سي د افغانستان د تفتیش عالي اداره وایي ډېر ژر به د ولسي جرګې په عمومي رئیس او دارلن شاه په رئیس د فساد د تورونو دوسیې لوی څارنوالۍ ته واستول سي دا څېړنې وروسته له هغه ترسره کېږي چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال د ولسي جرګې عمومي رئیس او د دارلن شاه رئیس په فساد تورن کړل په ورته وخت کې د افغانستان فعالو ځوانانو شبکه وایي چې اړتیا ده چې د سمون او بدلون په هدف تر څېړنو وروسته په فساد کې ښکېل څېرې رسواسي. نور حال اکرام الله اکرام راکوي.
که څه هم تر دې دمه د لوړپوړو چارواکو د اداري فساد د دوسیو څېړل د استثنایي مواردو څخه و، خو د ولسي جرګې په عمومي رئیس او د دې جرګې د دارالانشا په رئیس د فساد اړوند تورونو څېړنه په چټکۍ سره روانه ده. د افغانستان د تفتیش عالي اداره وایي چې د دغو دوسیو د مالي او حسابي برخې څرنګوالی تر څېړنې لاندې دی. د دغه ادارې ویان او څېړونکي آصف احمدزي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تر راتلونکو یوې یا دوه ورځو پورې به د دوی د ادارې لخوا د جرمي اړخ د روښانه کولو په هدف څېړنې بشپړې او لوی څارنوالۍ ته به واستول شي.
ټاکل شوی ده چې نن دغه کومه دوسیه چې موږ ته رارسېدلې ده، د دغې دوسیې په هکله باندې هغه کومې لاسته راوړنې یا هغه کوم څه چې د دې ایجاب کوي چې ادارې عالي تفتیش په هغه کې پلټنې وکوي، پلټنې روانې دي او نن یا سبا ټاکل کېږي چې هغه بورډ پر دې باندې فیصله وکوي. هغه به دوسیې سره زم کېږي، وروسته له هغې به لوی څارنوالۍ ته استول کېږي.
دا څېړنې وروسته له هغې ترسره کېږي چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې لومړي مرستیال د ولسي جرګې عمومي رئیس او د دارالانشا رئیس په فساد تورن وبلل. د 200 تنو قراردادي خیالي کارمندانو ګمارل، د سو کلونو لپاره د ولسی جرګې له بودیجې څخه د خیالي کور کرایه ورکول او دغه شان د دې کور په ترمیم د 4 میلیون افغانۍ لګښت هغه تورونه دي چې د ولسی جرګې پر رئیس پوري شوې دي. د ولسی جرګې او شمیر غړي په دې اړه د جدي سیړنو ترڅنګ د ولسی جرګې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له دندې څخه د لرې کېدو او یا هم د دندې د تعلیق غوښتونکي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د فعالو ځوانانو شبکه وایي د سمون او بدلون په هدف باید په دې اړه له څېړنو وروسته په فساد کې دخیلي سیرې چې په هره کچه وي رسوا شي. د دې شبکې رئیس سنگره میرزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د اداري فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې سیاسي جرأت ولري او حقایق پټ نه کړي.
هر مقام په هر سطح سوي ولو څنګه د ډیر لوړ رتبه مقاماتو جملې څخه وي باید د فساد دوسیې ولري، هغه باید بررسی شي او محکمې ته وړاندې شي او ملموس نتیجه ملت ته باید وړاندې کړو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د ولسي جرګې د عمومي رئیس او د دارالانشا د رئیس نظرونه هم راواخلو، خو له ډیرو هڅو سره سره بریالي نه شو. دا تورونه په داسې حال کې تر څېړنې لاندې نیول کېږي چې د ملي یووالي حکومت په تیرو دریو کلونو کې د اداري فساد په وړاندې په جدي مبارزې ټینګار کړی او نړیوالې ټولنې هم خپلې مرستې د دې مبارزې په خاطر مشروطی کړې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو یوې سیمه ییزې مسلې ته د پاکستان او روسیې ترمنځ پوځي تمرینات نن پیل سوه. د پاکستان د پوځ لخوا په یوه اعلامیه کې ویل سوي دي چې دا تمرینات به تر دوو اونیو پورې دوام وکړي. په دې اعلامیه کې راغلي چې دا پوځي تمرینات به د مسکو او اسلام آباد ترمنځ پوځي اړیکې لا هم پیاوړې کړي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریاله رابعه اکرم راکوي.
نن په روس کې د پاکستان او د روس پوځیانو ترمنځ ګډ پوځي مشکونه شروع شوي دي. دا پوځي مشکونه به تر دوه هفتو پورې جاري وي. د پاکستان پوځ د عامو اړیکو څانګې ISPR لخوا جاري شوې خبر پاڼې تر مخه د دواړو ملکونو پوځیان به د ترهګرۍ مخنیوي عملیاتو، د تختول شوو بازیابۍ او لټون، د محاصرې او چاڼیز عملیاتو مشکونه کوي. د پوځ د عامو اړیکو د څانګې تر مخه چې د ګډ پوځي مشکونو سره به د دواړو ملکونو ترمنځ پوځي اړیکې نورې هم ښې او مضبوطېږي. بل خوا تېره اونۍ د پاکستان خارجه وزارت ویلي وو چې د پاکستان اوس مشر به د اکتوبر په وړومبۍ اونۍ کې د روس سوره کوي. د لړکی د سیمه ایز چارو شنونکي رحیم الله یوسف سیوای
فکر کوم چې پاکستان غواړي چې د امریکای یو متبادل ځان د تاره پیدا کړي. فعلاً خو دا مونږ نشو ویلی چې روس یا چین د امریکای متبادل د پاکستان د پاره کېدی شي، خو دا هلې ځلې روانې دي او د کې پرمختګ هم شوی دی. تیر کال هم داسې مشترکه فوجي مشکونه پاکستان کې شوی و. چراټ ته خبر سره خوا کې او هغه زیات کمانډو د روس او د پاکستان نوی داسې مشکونه کړي، نو دا ما په خپل باندې اوس یو مستقل کار شروع شو.
د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر محمد سعد وایي چې دا مشکونه د نړۍ نورو ملکونو له یو پیغام دی.
دا یو علامتي غونډه کې مشک دی، بلکې دواړه فوجونه چې کوم دی یو بل سره د تربیت نوې طریقې چې کوم دي، نوې اصلاحات دي، نوې طور طریقې دي، هغه یو بل نه دي زده کړي، یو بل نه استفاده وکړي، یو بل د هغې د ایکسپیرینس نه د هغې د نوې چې کوم ټیکټکس راغلي. باقي د دې صدا سیاست نور د دې دغه نشته او دا یو اشاره بھی یعنی منطقوی ملکوں تھا چاہے دا پاکستان اور دا روس تعلقات چکن دی اغا خوشگوار اڑخ تروان دی
تیرونے دا ملگرو ملتونو دا عمومی اسمبلی دا غونڈے پا موقع دا ملاقات پر وقت دا روس خارجہ وزیر دا پاکستان خارجہ وزیر تا دا ماسکو دا دورے بلنا ہم ور کڑے وا دا ملاقات پر محل دا پاکستان خارجہ وزیر ہیلا سرگند کڑے وا چھ پاکستان روس سرا پا مختلف شعبو کی اڑکو تا ودا ورکول غواڑی
ڈیموکریسی نہ وائے
ظلم و استبداد لو
ڈیموکریسی نہ وائے دنجو نو خوانزی پر نو پرانستل شوی
خلق حکومت بنوے
ڈیموکریسی نہ وائے نو رسنے بنوے
آزادی ریڈیو دا ڈیموکریسی املا کرے
زمژخله ازادي رادیو ری دوستانو که د انټرنیټ اسانتیال رینو کولای سي د ازادي رادیو وی پانی ته ورسي زموږ راپورونه او تحلیلونه مو اول ولي او هم کولای سي هم د خبرونه په ژوندۍ بڼه زموږ پر وی پانه هم واوري پته مو د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org اوس موږ زو د ساينس نړۍ ته د موتورلا کمپنۍ غوړي چې نوې ګرځند ټلیفون راو باسي په دې اړه بنور له اسمت سروند خبرو
د موتورولا کمپنۍ غواړي چې نوی ګرځند ټلیفون راوباسي د موتورولا د موبایل سیټ شیشه به نسبتا غټه وي باډي به هم فلزي وي موتورولا تر دې وړاندې دوه ماډلونه موټو جی 15 او جی 15 پلس بازار ته راستلی ول خو د هغو شیشې تر دې یو چې اوس راباسي کوچنی وي د موتورولا نوې ورژن چې جی 15 اس پلس نومیږي قوی پروسیسر او 15.5 انچ شیشه لري دغه موبایل کیمرا 15 میگا پکسل ده او دوه سنسرونه لري دغه موبایل مخکنی کیمرا هم 8 میگا پکسل و چې تر مخکنی ورژن قوی ده دغه موبایل د مخی کیمرا هم 8 میگا پکسل ده چې تر مخکنی ورژن قوی ده د موتورولا د دې موبایل یا ورژن 2.5 گیگا بایټ او بل 4.5 گیگا بایټ حافظه یا میموري لري چې د لومړني بیه 200 ډالر او د دوهم چې زیاته حافظه لري 300 ډالر ټاکل شوی دی ټاکل شوی دی چې موتورولا د سپتمبر په 9 د موبایلونو ننداره ته وړاندې کړي
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم زه سن اولاد تل هلمند ولایت نوی ولسوالی پروفیسر خبرې کوم دلته د هلمند ولایت نوی ولسوالی کې د افغان بسیم او روشن مخابراتي شبکې سم کار نه کوي په فعالیت باندې شروع نه کوي زه د سلام مخابراتي شبکې څخه د خواهش لرم چې خپل کوشش نوی ولسوالی ته راوړي او نوی ولسوالی کې خپل یو خالد وی خدای ودروي خپل فعالیت په نوی ولسوالی کې شروع کړي دلته د افغان بسیم او روشن مخابراتي شبکې سم کار نه کوي خدای تعالی السلام علیکم
ریاوتن د نگرهار ولایت د حصارک کی غلجی د ولسوالی څخه د پیغام سپتاوما دلتا یو کلینیک د ولسوالی تر څنګه نږدې کلینیک د مریضان ورزی واتس اپ ډاکټران خراب نه کوي او دوام نه ور کوي او د شپې نو کوي والی هم نه دغه د لوسو کالو پینځل لوسو کالو راستي دغه کارونه روان دي او د حصارک ولس ډیر زیات شکایتونه کوي مګر تر اوسه پورې وزارت سیتامي څه اقدامات نه دي کړي او د تاسو ازادي راډیو څخه خواهش کوم چې زمونږ دغه شکایت تر وزارت سیتامي پورې ورسوي او د سارک د خلکو غم وخوړل شي وسلام
السلام علیکم زه قدرت الله د هلمند ولایت د تماس یم او د فرایمن ولایت پروژې په لې کې سړک او فامیا تراغری د طالبان سړي د بالا خدا خپل نو د شان جوړ کوي بالا خلک ته کار پیدا ک خلک به کار دي په خپل دي کار غوړه کارونه راو بس دي ور کارونه دي چې د دې نه کار ته نه شي سړکان او شان جوړ کوي او فامیا ته نه شي جنگم نه سره نه پیغام نه شي کوي د دې د دې رمنه خدای پامان
تاسو هم مننه کوم چې موږ ته پیغام راستولې دوستانو تاسو هم که چیرې په خپل سیمو کې ټولنیز ستونزې لرئ نو کولای سئ چې ازادي راډیو ته پیغامونه پریږدئ خپل او خپل ستونزې راسره شریکې کړئ ازادي راډیو د مسؤلو چارواکو سره شریکوي او تاسو د ستونزو ځوابونه اخلي البته بیا هم یادونه کوم چې ازادي راډیو یو ځانګړې خپرونه لري د ازادي اوریدونکو چې همدې پیغامونو ته پکې جواب ویل کېږي د خپرونې ټولنې په دوهمه برخه کې نور راپورونه لرو او هم د یو کلیزر ژغونه ډرامه هم خبرېدو ته چمتو ده. خو اوس 4:30 سوی سالم محمد صالح په سټوډیو کې در سره د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
اجرائیه رئیس عبدالله وی هندوستان ته وروستی سفر له اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ډیر مهم دی. په پام کې ده چې ښاغلی عبدالله د چهارشنبه په ورځ له ځینو وزیرانو او سوداګرو سره نوی ډیلی ته ولاړ سي. د اورزګان محلي چارواکي وی توانېدلی په مرکز ترین کوټ کې ولایتي روغتون بیرته د ناروغانو پر مخ پرانیزي. تیره اونۍ په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو د ګواښونو له کبله د ولایتي روغتون تر څنګ نږدې 60 صحي مرکزونه وتړل سول. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 15 ورځنیو مسابقو پارا نن بنگلاديش ته روانه سو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ پر هغه فرمان انتقاد وکړ چې دغه هیواد ته د ایرانی اتباعو پر سفر محدودیت وضع کړي. ولسمشر ټرمپ دغه محدودیت د اتو هیوادونو لکه شمالي کوریا، ایران، لیبیا، سومالیا، سوریه، وینزویلا، یمن او چاد هیوادونو پر اتباعو لګولی. د عراق د کوردانو په کورواکي سیمه کې د خپلواکۍ په اړه په ټوله پښتنه کې رایه اچونه روانه ده. د روسیې او پاکستان ځانګړو ځواکونو د روسیې د شمالي قفقاز په یو جمهوریت کې د دوه اونیو لپاره ګډ روزنیز تمرینات پیل کړل. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن د ائتلاف د ممکنه غړو پر جلبولو غور کوي. پرون د هغې محافظه کار عیسوي د سوسیال اتحاد بلاک د ملي انتخاباتو پر مهال د تمې خلاف د لږو رایو د خپلولو له کبله په کمزوري موقف کې راغی.
مننه کوم. سلام محمد صالح. او د سپورت له ډګر به مو د مهمو خبرونو مرزي احمد سي خبر کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د ترکمنستان سالون د نننه د آسیایي سیالۍ په لړ کې د افغانستان د فورسال لوبډله د برونزو د مډال د ترلاسه کولو په هدف سبا د جاپان سره د لوبې ډګر ته ځي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د کابل پر وخت 4:30 پیلېږي. دغه شان د فورسال ملي لوبډلې د دغو سیالۍ په نیمه پای لوبه کې پرون ایران ته لوبه 2-2 پر وړاندې وبایلله. د فورسال سیالۍ نیمه پای لوبې ته د افغانستان تر څنګ د ایران، جاپان او ازبکستان د فورسال لوبډلو لار موندلې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ملي لوبډله د بنگلاديش د 19 کلونو له ملي لوبډلې سره د 15 ورځنیو سیالۍ په هدف نن بنگلاديش ته ولاړه. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې یادې لوبې د سپتمبر 25 نیټه پیلېږي او د اکتوبر 15 پای ته رسیږي. د دغو سیالۍ هدف د آسیا کپ او نړیوال کپ لپاره د 19 کلونو د لوبډلې تیاری ده. د یادونې ده چې د 19 کلونو آسیا کپ سیالۍ د روان کال په نومبر کې په مالیزیا او نړیوال کپ د راتلونکي 2013 میلادي کال د جنوري د میاشتې له شپږمې تر شپږمې نیټې په نیوزیلند کې ترسره کیږي. او دغه راز د کاپیسا د تګاب د کرکټ لیګ سیالۍ اتله د تګاب بازانو لوبډله شوه. د تګاب ورزشي مسؤل عیسا صافي نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لیګ پای لوبې ته د تګاب بازانو او تګاب اتلانو لوبډلې ووتې چې پرون تګاب بازانو په ټاکلو شلو اورونو کې سیالي لوبډلې ته 193 منډې هدف وټاکه. خو تګاب بازانو دغه هدف پوره نه کړ او لوبې وبایلله. د ښاغلي صافي په خبره د دغه سیالۍ هدف په تګاب کې د کرکټ لوبې وده او د ځوانانو د ورزشي استعدادونو پیاوړتیا ده. د تګاب د کرکټ لیګ سیالیو 15 ورځې دوام وکړ.
بیا هم یو سپورټي مسله. د برتنوي شاهزاده هری له خوا په جوړو سوي سیالیو کې هغه سرتیری برخه اخلي چې د دندې پر مهال ټپیان سوي وي. د سیالۍ سږکال په کاناډا کې کېږي او د افغانستان په شمول د 19 هیوادونو معلول سرتیری ګډون پکې کوي. نور تفصیل ملالی بشیر کوي.
له افغانستان څخه 8 افغان سرتیری په انویکټس سیالیو کې ګډون کوي. دوی به د 19 بیلابیلو هیوادونو له سرتیرو سره په دغو سیالیو کې برخه اخلي. دا لوبې پارالمپیک نړیوالو سیالیو ته ورته دي چې د معلولینو لپاره ځانګړې وي. په افغانستان کې لګڼ شمیر معلولو سرتیرو څخه یوازې 8 انتخاب سوي دي. افغانستان دغو سیالیو ته د لومړي ځل لپاره دومره کسان لیږلي دي. دا سیالۍ انویکټس نومیږي او درې کاله مخکې د برتانیې د شاهزاده هری لخوا جوړې سوې. شاهزاده هری د برتانوي ځواکونو د افسر په توګه دوه ځلې په افغانستان کې ګورمارل سوی. د انویکټس معنی په لاتیني ژبه کې نه فتح کېدونکی دی او د معلولو سرتیرو د سمبول په توګه کاریږي چې دوی په جګړو کې ټپیان سوي وي او د لوبو له لارې پر خپل ذهني ټکان بریا موندلی سي. نثار احمد له هغو افغان سرتیرو څخه دی چې ساش کال په انویکټس سیالیو کې ګډون کوي. د کاناډا ته تر سفر مخکې رویټرز خبري ایجنس ته ویلي دی وایي زه ډیر خوشحاله یم چې له خپلو ملګرو سره کاناډا ته روان یم. موږ هیله لرو چې هلته سیالۍ وګټو او د افغانستان بیرغ په ټوله نړۍ کې لوړ کړو. د امریکا لومړی میرمن میلانیا ټرمپ د یو پلاوي په مشرۍ د انویکټس سیالیو په پرانیستغونډه کې د ګډون لپاره د شنبه په ورځ کاناډا ته ورسېده. دې له شهزاده هری او د کاناډا له صدراعظم جسټین ټروډو سره وکتل. دې امریکایي سرتیرو ته په خبرو کې ډاډ ورکړ. انویکټس سیالۍ لومړی ځل د امریکا په اورلانډو کې په 2014 کال او دوهم ځل په فلوریدا ایالت کې په 2016 کال کې وسوې. تر 1515 زیات لوبغاړي په دغو سیالیو کې د کاناډا په ټورانټو کې ګډون کوي. سیالي د رواني سپتمبر میاشتې له 23 څخه تر 30 پورې دوام کوي. په دغو سیالیو کې غشي ویشتل، سپورت، کشتۍ چلول، د چوکۍ باسکټبال، ټینس، رګبي، وزن پورته کول او والیبال شامل دي.
بیا هم د افغانستان پر مسلو پاتې جو. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین وایي چې له نغلو څخه ننګرهار ته د برېښنا تېر سوي مزي اکثرا د لغمان په بادپشت سیمه کې پرې کېږي. نوموړي وویل چې د دې ستونزې د حل په خاطر یې پر مرکزي دفتر منلی چې د بادپشت ولسوالۍ ته به په راتلونکو یوه نیمه میاشت کې برېښنا تېره کړي. په دې اړه نور تفصیل شاه محمود شینواری راکوي.
د ننګرهار برېښنا ریاست چارواکي وایي بادپخ ولسوالۍ کې د برېښنا پرې کولو اساسي حل لپاره یې د مرکزه دغه ولسوالۍ ته د برېښنا ورکولو غوښتنه کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې بشپړې شي. دا څرګندونې د ننګرهار د برېښنا رئیس امید سبا د یکشمې په مازدیګر په یوې خبري ناسته کې وکړې. نوموړي وویل ننګرهار او لغمان ته د نغلو تېره شوې برېښنا ډېر کله د لغمان ولایت بادپخ ولسوالۍ کې د وسلوالو لخوا پرې کېږي چې له امله یې خلکو ته ګڼې ستونزې پیدا کړې. دی وایي د دې ستونزې د اساسي حل لپاره یې د مرکز څخه دغې ولسوالۍ ته برېښنا منظوره کړې چې په یوه نیمه میاشت کې به یې چارې بشپړې شي.
همیشه ټول مشرقي ول ننګرهار لغمان اکثرا بعضو حالاتو کې منتظر رکیږي. نو د دې لپاره موږ یو اساسي او بنیادي کار څه وکړه، هغه دا چې لغمان د بادپخ ولسوالۍ ته باید برېښنا راشي. یعنی په یوه نیمه میاشت کې موږ به د بادپخ برقي تجهیزات د کابل نه مکمل شي.
و می سبا د غراز په ننګرهار کې د برېښنا د پرچاوي په تړه وویل چې د اوبو کموالی او راتلونکي کال لپاره د اوبو ذخیره کول د دې لامل کیږي چې پرچاوي زیاته شي.
چې د برېښنا پرچاوي فکر نه کوم دا یو نوې داستان وي په ننګرهار کې. کله نا کله چې موږ تاسو د اوبو په سکتور کې کموالی راشي، یا موږ دې ته مجبور یو چې راتلونکي کال لپاره یو څو اوبه ذخیره ګزارینو لپاره، په دې کې بیا موږ خپل تقسیمات لرو منظم. هیڅ نو خدای نه خواسته تاسو دا تشویش و نه لرئ. زه تاسو ته پوره اطمینان و ډاډ درکوم چې د موږ موجوده برېښنا دې په غلط شکل یا د دې نه د سو استفاده وشي.
خو یو شمیر مدني فعالان بیا د ننګرهار شته برېښنا د مافیایي کړیو په لاس کې لیدلې بولي. شکر الله مشکور او نوراغا ځواک بیا له حکومت غوښتنه کوي چې د برېښنا شرکت دې له مافیایي کړیو خلاص کړي تر څو ټولو ښاریانو ته په سمه توګه برېښنا ورسیږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سمو شخلا ازادي راډیو ری دوستان اوس مرزو یو نړیواله مسله ته. د عراق په کوردستان کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه پیل سوي ده. له دغې ټول پښتنې سره بغداد، انقره او تهران کلک مخالفت کړی دی. خو د کوردستان د سیمه ییزې ادارې مشر ویلي چې له بغداد سره یې شراکت ناکام سوی او بیرته د عراق د پولو دننه شراکت نه ورګرځي. نوري اسنوري په دې اړه تفصیل راکوي.
د بغداد له ګواښونو سره سره چې ویلي دي د عراق د یووالي د ساتلو لپاره به جګړه وکړي. د عراق په خود مختاره کردستان سیمه کې د خپلواکۍ لپاره ټول پښتنه یا ریفرندوم نن سهار پیل شوی او مستحق رایه ورکوونکي د رایه مرکزونو ته ځي او خپلې رایه کاروي. د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود برزانی ویلي چې نننۍ ټول پښتنه چې اجرایي بڼه نه لري د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره د خبرو اترو د اوږدې پروسې لومړی ګام دی. د عراق کردستان له 1991 کال رئیس خود مختار دی او د اسلامي دولت څخه دریز ډلې داعش په وړاندې جګړه کې مهمه ونډه لرلې ده. په کردستان کې شاوخوا 2000 د رایې ورکولو مرکزونه په سیمه ییز وخت د سهار له 8 بجو پرانستل شوي دي او په سیمه کې له 15.3 میلیونو زیات وګړي د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. د پلان لمخې د رای ورکولو مرکزونه به د 12 ساعتونو لپاره پرانستې وي. که څه هم په دې کې شک نشته چې په دغه ټول پوښتنه کې به ګډونوال په غوڅ اکثریت خپل واقعي رای ورکړي، خو لومړنۍ نتیجه به په 24 ساعتونو کې اعلان شي. مسعود بارزانی پرون په ایربل کې په یو خبري غونډه کې وویل چې له بغداد سره شراکت ناکام شوی او دوی به بیرته ورونه ګرځي او په ټولو کردانو یې غږ وکړ چې په سوله ییز ډول رای ورکړي. له بغداد سره زموږ ډیالوګ به د دو ګاونډیانو ترمنځ پر ښو اړیکو ولاړ وي. لکه څنګه چې د یو هیواد شراکت ناکام شوی، موږ به بیا د یو ناکام شراکت پر سر خبرې ونه کړو. ملګرو ملتونو د امریکا متحدو ایالتونو او یو شمیر نورو لویدیځو قدرتونو اندېښنه ښکاره کړې چې دغه ریفرندوم ښایي د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یا داعش په وړاندې له جګړې پام بلې خواته واړوي او په لانجمنو سیمو کې ښایي د شخړو د رامنځته کېدو سبب شي. له دغه ریفرندوم سره د بغداد شیعه حکومت، ګاونډیانو ترکیه او ایران هم چې په خپلو هیوادونو کې کردان اقلیت مخالفت کړی دی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې که د خپلواکۍ لپاره د عراق د کردستان ریفرندوم د ترکیې ملي امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، انقره به د نړیوال قانون له مخې له ټولو امکاناتو کار واخلي. د عراق صدر اعظم حیدر البادی د یکشنبې په ورځ په ټلویزیوني وینا کې دغه ریفرندوم د اساسي قانون او د مدني سولې خلاف وباله. عبادی وویل بغداد به د هیواد د یووالي د ساتلو لپاره له ټولو ضروري اقداماتو کار واخلي.
وسيبقى العراق لكل العراقيين
موږ به هر هغه چاته اجازه ورنکړو چې خپل خوښي سره سم عراق غصب کړي پرته له دې چې پر نتایجو فکر وکړي. په تهران کې هم د ایران د ملي امنیت د عالي شورا ویان کیوان خسروی وویل چې هیواد د عراق د حکومت په غوښتنه د کردستان له سیمې سره ټولې الوتنې بندې کړې دي. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان دفتر وویل چې اردوغان او د ایران ولسمشر حسن روحاني په ټلیفوني خبرو کې دغه ریفرندوم په اړه خپلې اندېښنې سره شریکې کړې او وویل چې هغه ښایي په سیمه کې د ګډوډۍ د رامنځته کېدو سبب شي. د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم ویلي چې هیواد به هیڅکله هم له خپلو جنوبي پولو سره د هر نوي دولت جوړېدل یا د سیمې د موقف بدلېدل ونه زغمي. د کردستان د سیمه ییزې ادارې مشر مسعود بارزانی ویلي چې دی تمنه کوي چې له ټول پوښتنې وروسته به د کردانو د خپلواکۍ په وړاندې د نړیوالو سخت عکس العملونه ډیر دوام وکړي. هغه همداراز هغه اندېښنې بې ځایه وبللې چې ګواکې له دغه ریفرندوم سره به سیمه بې ثباته شي او ژمنه یې وکړه چې په سیمه کې د نویو پولو د ایستلو غوښتونکی نه دی. د عراق د کردستان چارواکو ویلي چې دغه ریفرندوم په درې ولایتونو د هوک، اربل او سلیمانیه کې چې رسمان د کردستان په خود مختار سیمې پورې تړلي او هم په یو شمېر څنګلورو سیمو کې ترسره کیږي. د تیلو بډایه کرکوک، مخمور، خانقین او سنجار هغه لانجمنې سیمې دي چې پکې دغه ټول پوښتنه ترسره کیږي. کورد پیشمرګه جنګیالیو له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې یا داعش په وړاندې د جګړې په ترڅ کې پر اکثرو دغو سیمو خپل کنټرول ټینګ کړی دی.
و امرتل چې د عراق د کردستان د سیمې خلک نن د خپلواکۍ لپاره په یو ټول پښتنه کې رای ورکوي. که څه هم دې ټول پښتنه د عراق د کردستان په مرکز اربیل او نور نړۍ کې خورا زیات هیجان رامنځته کړی، خو په عین حال کې د عراق حکومت او نړیوالې ټولنې انتقاد پرې کړی دی. دغه ټول پښتنه د یو خپلواک دولت رامنځته کولو لپاره هیڅ راز حقوقي او اجرایی بنسټ نه لري او د کردانو په سیاسي سرحدونو او ملي حاکمیت کې هیڅ راز بدلون نه راولي. نو کردان دا ټول پښتنه د څه لپاره کوي؟ همدا پښتنه احمد تکل په کابل کې د ستراتیژیک او سیمه ییزو څېړنو د مرکز لسیړون کې حکمت الله ځلان سره د مرکه په پایل کې کړی دا.
تر ټولو مهم څه په دې برخه کې دا دی چې بغداد له کردانو سره د حکومت په شریکولو په سیاسي برخه کې پاتې راغی. نو ځکه کردان اوس د عراق حکومت د پاتې راتګ نه استفاده وکړي. له بلې خوا په اوسني وخت کې کردانو ته دا په ګټه ده چې لږ تر لږه راتلونکي کې د خپلواک دولت د جوړولو لپاره د یو فشار آلې په توګه استفاده وکړي. ځکه دوی همدا اوس هم نیمه خپلواک دي او کورواک اداره لري، خو بیا هم دوی په دې باندې بسنه نه کوي.
کردان یوازې په عراق کې نه دي، دوی په دغه کونج دي ترکیه، ایران، سوریه او عراق کې سره یو ځای شوي دي. فکر کوي کردانو کې به دومره زور وي چې له دومره ځواکمنو هیوادونو لکه ایران، ترکیه نا خپلواکی ترلاسه کی؟
لشک پرته کردان احتمال ډیر زیات داره چې له دې ټول پوښتنه وروسته تر یو بریده وځپل شي. ځکه تاسو پوهیږئ چې کردستان په وچه کې راګیر منطقه ده. کردان د خپل نفت صادرولو لپاره یوازینی لار چې لري ترکیه ده، او د ترکیه او ایران په څیر د واکمنو هیوادونو مخالفت د کردانو لپاره ستونزمنه ده چې دوی په سیمه کې یو خپلواک هیواد او دولت رامنځته کړی شي. له بلې خوا ایران په سیمه کې به عملا درگیر دی په عراق او سوریا کې. څو ورځې مخکې مو واورېدل چې کرکوک هغه سیمه چې د بغداد او کردستان اقلیم ترمنځ اختلافي سیمه ده او هلته کردان حاکم دي، او مقابل کې کردستان اقلیم مشر مسعود بارزانی هم آمادګي وښوده چې په کرکوک کې به موږ د ټول پښتنې لپاره وسلوالو مبارزې ته هم چمتو وو. خو د کردانو پوځ پیشمرګه د داعش ډلې ضد ائتلاف کې اوږه په اوږه جنګیږي، نو د نړیوالو توجه یې جلب کړې ده، او په همدې توګه دوی ته یو څه زمینه مساعده شوې ده چې خپل پوځ هم تقویه کړي. خو په اوسني وخت کې سخت ښکاري چې په نږدې راتلونکي کې کردستان خپلواک شي او له عراق نه جلا شي.
ځلان صاحب، کردان په دې سیمه کې خو تقریبا هر خوا له خپلو دښمنانو سره مخامخ دي، په نړیواله کچه کردان دوستان هم لري؟
دا اوس مهال چې دوی له دومره مخالفتونو سره سره ټول پښتنې په لور لاړل، نو د دې ښکارندوی کوي چې د پردې تر شا له دوی سره ځواکمن لاسونه هم شته دي. په دې برخه کې د دوی پوځ مهمه برخه ده چې له نړیوالو سره د داعش ضد ائتلاف کې زیات پرمختګ درلودلی دی. نو نړیوال ائتلاف چې په سر کې امریکا ده، هغوی که څه هم ظاهرا د دې مخالفت کوي خو له کردانو سره نږدې پاتې دي، او همدارنګه نور په سیمه کې اسرائیل دي چې هغوی د ټول پښتنې ملاتړ کوي، او هغوی په نړیواله کچه د کردستان د خپلواک دولت چې له عراق نه بجلا کیږي د دې یو قوي ملاتړی بلل کېدای شي.
نن ټول پښتنه تر سره کیږي، نتیجه به معلومه شي، او ټول اټکلونه هم همدا دي چې شاید جواب هووي د خپلواکۍ لپاره. سبا به څه پیښیږي؟
یو څه چې تر وحده احتمال لري هغه دا دي چې که څه هم دا ټول پښتنه اجرایي اړخ نه لري او د عراق د اساسي قانون خلاف ګام دی چې پورته کیږي، نو ترې وروسته د شخړو احتمال ډېر زیات دی. په دې برخه کې د سیمې هیوادونه هم خپل اندېښنې لري، او هغوی به هم په دې برخه کې خپل ګام اوچتوي. لږ تر لږه ګټه یې کردانو ته دا ده چې دا سیمه د خپلواکۍ لور ته نږدې کوي، خو هیڅوک نشي ویلی چې دا ټول پښتنه به هغه څه پایلې ولري لکه څرنګه چې اوس مخکې کردان ورته په هیجان کې دي، ځکه دا کردستان سیمه په داسې وضعیت کې نه ده چې هغوی دې په اسانۍ سره په سیمه کې خپلواک او یو قوي دولت جوړ کړی شي، او دوی به په هر صورت له دې سیمې د هیوادونو او د عراق له مرکزي دولت سره یو سودمند توافق ته اړتیا ولري. له هغو پرته مشکله ده چې دوی ته
په کابل کې د ستراتیژیکو او سیمه ایزو څیړنو د مرکز څیړونکی حکمت الله ځلاند چې له احمد تکل سره د عراق د کردستان سیمې د خپلواکۍ پر څرنګوالي خبرې کولې. اوس هم د خبرونې پای شي بوت ورسېدلو یو کلی زر ژغون ډرامه خپرېدو ته چمتو ده، اورېدو ته را سره پاتې سي.
یو کلی زر غاگونه
دیو کلی زر غاگونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دیو کلی زر غاگونه په ډرامه کې مو واوریدل چې یو پلار تر لمانځه وروسته په پولیسو کې افسر لور ته دعا کوله چې خدای دې د وطن د خدمت په لاره کې کامیاب کړي. اوس به واورو چې ګل محمد دکاندار څه شي ته حیرانېږي.
صاحب، ولې د دکان په دروازه کې ولاړې؟ راځئ دننه راځئ.
سمه ده چې تاسو اجازه وکړه درځو. افسر کریم خانه، دا نور پولیسان د دکان له مخې لږ لرې ودرېږي چې چاته مزاحمت ونه شي.
سمه ده امیر صاحب، هغوی مې مخکې پوه کړي دي چې په مناسب ځای کې ودرېږي.
ښه، دکاندار وروره، ستاسو نوم ګل محمد دی؟
هو صاحب، خوري ګل محمد یم، مهرباني وکړئ راشئ دلته په دې بوجه کښېنئ. دا کلی دکان دی، چوکۍ نه لرو.
کور ودان کیناستو ته نه یې راغلي، له تا نه یو څو پوښتنې لرو.
څه له مانه پوښتنې؟
ورخطا کېږه مه، موږ ستاسې مرستې ته راغلي یو.
په عزت اوسئ، خدای مو هر کله راوله.
عامر صاحب، اوس چې ګل محمد خان لږ ډاډه شو د سودا خبره هم ورسره وکړه.
افسر کریم خان ښه خبره دې وکړه. ښه ګل محمد وروره، ته خو په دکان کې ترشی و مربام خرڅوې، همداسې ده؟
همداسې ده،
خو موږ خپل هم د ترشی او د اچارو خرڅوونکي یو، ځکه خو ډېر خاندو نه.
دا کله کله ځکه وخاندو چې لږ څه مربام هم راوړې ده. افسر کریم خانه، لکه څوډې نه د مربا او اچارو بوتلونه راوباسه چې دکاندار ګل محمد یې وګوري.
سمه ده امیر صاحب، په سترګو.
دا خو امیر صاحب، دا خو زموږ له کور نه خلاص شوي بوتلان دي.
رښتیا وایې؟
هو.
مبارک شه ګل محمد خانه.
څه؟
ستاسو له کور نه چې چا غلا کړې وه، هغه کسان افسر مرسل نیولې دي. دا بوتلونه مو ځکه دلته راوړل چې زموږ اطمینان حاصل شي.
امیر صاحب، دا هماغه زموږ بوتلونه دي.
ښه ده، رښتیا ګل محمد خان وروره، اورېدلی مې دي چې ته په قاچاقي لارو خارج سم تللی او ډېر کړېدلی مې.
هو. نه 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 وي. هو هو، خو له نیمایي لارې بېرته را وګرځېدم.
ورخطا کېږه مه، امیر صاحب ځینې پوښتنې درنه کوي.
ګل محمد خانه، ته به داسې وکړې چې د پولیسو امریت ته به راشې، کومې پیسې او شیان چې ستاسو له کوره غلا شوي هغه به م واخلې. ځینې پوښتنې چې درنه کوم د هغه ځواب به م راکړې. سمه ده.
ها ګرانه شاګردانو، دا جمله به څوک کولولي؟ او دا هم وایي چې د چا قول دی؟ نام خدا ټول لاسونه پورته کړی دي. پلوشي، ته پاسه او تختې ته راشه.
سمه ده معلم صاحب.
شابسي، تختې تر څنګ ودرېږه.
پلوشي، اولې خولۍ په ټیکري پاکې کړه چې ګرمې ده. بله دا چې په لوړ غږ یې ووایا، که کومه نجلۍ په غوږونو درنه وي هغه به یې واوري.
ښه ده جمیلې، په لوړ غږ وایم. معلم صاحب، د رسول الله مبارک حدیث شریف موږ ته لیکلی دی. رسول الله مبارک فرمایي، د علم طلب په هر مسلمان نارینه او هر مسلمانه ښځه باندې فرض دی.
آفرین، شابسې پلوشي، ته کښېنه اوس به څوک تختې ته راشي چې بله پوښتنه ترې وکړم.
ښوونکي صاحبې، زه حاضر یم چې د هرې پوښتنې ځواب دې ووایم.
نام خدا، جمیلې ډېره باجرته نجلۍ یې. شابس، راشه تختې ته.
پلوشي، لکه لاره راکه.
اوف، دا ده جمیلې، لاره خو ډېره ده.
دلته دې خوا ته ودرېږه.
پاس د ټولګي چا ته مه ګوره، داسې نیغ مګ ته راګوره، مه شرمېږه.
ښه جمیلې، تو وایه چې علم پر نارینه او ښځه ولې فرض دی؟
ښوونکي صاحب، دا ځکه چې نارینه او ښځې ته چې خدای پاک ژوند ورکړی دی، نو که علم ولري په کارونو کې به یې آسانۍ وي، په ښه او بد به پوهېږي او ژوند به په ښه طریقه تېروي.
آفرین جمیلې، شابسې. دغسې
نور دا چې بی علمي او جهل داسې وي لکه انسان چې پټې سترګې وي، نه پوهېږي چې په سمه لار دي که په مخه کې ګړنګ دی. که نارینه او ښځې ځانونه وپوهوي، علم حاصل کړي، ځان کورنۍ او ټولو ته یې خیر رسېږي، هم به یې دا دنیا ښکلې وي هم هغه دنیا.
ډېر عالي، آفرین جمیلې، ته لاسونه وپړه کوي. ای رښتیا، دا ګلالۍ ولې نه راځي؟ له واده نه یې ډېر وخت تېرېږي. تاسې پوښتنه کړې ده که نه؟
موږ یې د واده مبارکۍ ته ورغلي وو، خو سر یې لکه چې د مکتب ویلو اجازه نه ورکوي.
دا څه وایي؟ چې داسې ده، زه به ورځم او له خوښې سره به یې خبرې کوم چې ګلالۍ باید مکتب ته راپرېږدي.
وای وای، موسا ګله، ساده ګله، دا ټکنده غرمه وګوره، زموږ منډې وګوره، زړه مې خولې ته راغی، زړه دې بدمشه، زه خو منډه نوره نشم اخیستی.
خدای داد ګل نه کړ، له یوې خوا ګرمي ده او له بلې خوا وای سخت ستړی یم. همدې نړېدلي دیوال ته به ډډه ولګو. ما او تا د خپلو ګیړو غم کاوه چې تصبر د ګل محمد په دکان کې به غوړه ډوډۍ وخورو. خبر نه وو چې ناڅاپه د پولیسانو موټرونه راغلل. ته وایې ښه
موسا ګله زه دې بدمشه، هغه متل به دې نه وي اورېدلی.
کوم متل؟
چې وایي تارو یو مرغه دی چې چا ونیو د هغه دی. زړه دې بدمشه، زه او ته هم لکه د تارو مرغان داسې یو، او پولیس مو چې وویني خود مو نیسي.
خو ما سره بیا لس باندې سل پوښتنې په زړه کې ګرځي. ته وایې ښه
دای ښه
دا زړه مې راته وایي چې آخر زه او ته ولې د پولیسانو نه وتښتېدو. ته وایې ښه چې اوس د ګیدړانو غوندې د زاړه دیوال ډډ ته پټ یو.
یاره موسا ګله، زړه دې پدمشه، ته خو په سادهو کې تیلي دهار وختې او ډېر هوښیار وختې، خو یوه خبره شته.
کومه خبره؟ ته وایې ښه
خدای مې دې غاړه نه بندوي، ګمان د ایمان زیان دی. خو ته داسې لږ او ډېر د ګیدړ خوی لرې، د چرګ او چرګوړو غل راته ښکاري. هسې نه چې د چا کولنګي دې غلا کړی وي او بیا پولیس در باندې خبر شوي وي.
نه غلی ته وایې ښه، چرګې او چرګوړي خو په ځای پرېږده. آرام شه که د چرګ او چرګوړو بڼکې مې هم غلا کړي یې. ته وایې ښه
رښتیا وایې؟
هو خود
وای جار دی شم، زړه دې بدمشه، ته څونه ښه سړی. ته صبر چې په دا خاورو خړ تندی خو دې یو ځل ښکل کړم.
لرې شه خو دا دادګل یې لیونیه، زما بیا په تا باندې شک شي چې هسې نه په ټکټر کې به دې قاچاق ماچاق تېر کړي وي او پولیس به درپسې ګرځي. ته وایې ښه
توبه وباسه، بدګماني مه کوه چې په سر کې به دې ښکرونه راشنه شي. او وایم خدای داد ملګری دې نه غل دی نه یې مال دی، زړه دې بدمشه سپین چرګ دی، سپین چرګ. د ټګۍ برګۍ یوه توره بڼکم پکې نشته.
چرګه چې نه غل یې نه یې مال، نو بیا خو له پاچا هم ډارېږه. درځه چې په اتڼ او په ګډه د کلي منځ ته ور روان شو. ته وایې ښه چې کلیوال مو په دیدن سترګې خوږی کې. ته وایې ښه
راځه چې ځو. او زړه دې بدمشه، زه به د مستې قلندرې سندره درته وایم، ته په ګډا راسره راځه.
اها ورځه نو
مستې قلندرې وی لا را بولا او بیا یې مپرېږده چې زینا شاماستې.
یاره صابر خانه، خدای شته چې پر اتک ډېر خوشحاله شوم. د دوستانو ترمنځ تګ راتګ ډېر ښه.
ته څه وایې خان صاحب؟ هوښیاران متل کوي چې سل سټې غله ښه ده که یو سد یاران او دوستانو مجلس.
ویم د نښې منځ دې ویشت، د هوښیار سړي بلا دې ورکه شي. ګلالۍ لورې.
بلې خان کاکا، څه دې ویل؟
ته پاتې لورې لږ انګور راوړه چې پلارجان دې وخوري.
ښه په سترګو.
نه نه ته کښېنه ګلالۍ لورې. او خان صاحب اوس لږ مخکې مو چای وڅکه.
صابر خانه چای خو د عین ماسپښین څښلی و، نه ګورې دا د مازدیګر را نږدې دی، بیا دا د مني د سر انګور خو ډېر مزه دار وي.
ښه خان صاحب چې ته یې وایې وبه یې خورم.
دا دی پلار جانه، نوشه جانې که پاک صفا مې مینځلې دي.
ښه ده شې لورې، دا دی خورمې. خان صاحب ویم په رښتیا چې مزه داره دي، را نږدې شه ته یم در واخله.
درو دشه صابر خان، چې خفه نشې زه ځم لږ چا سره مې کار دی. اسلم کور کې شته. اسلمه ای اسلمه، راشه کاکا سره دې کښېنه، زه لاړم د خدای په امان.
په مخه دې ښه.
ګلالۍ لورې انګور در ونیسه، ډېر خوندور دي.
ته یې نوشه جان که پلاره، زما زړه ته نه کېږي.
ګلالۍ لورې
پلاره وایه څه دې ویل؟
هسې ما ویل چې خان صاحب خو ستا خبره منلې وه، ستا او د اسلم په واده کې د موزیک د لیسې نجونې را بللې وې، ښه خوندوره ملي ترانه یې وویله.
هو هغه خبره خو یې ومنله. خو
وای ګلالۍ لورې پلار دې جار شه، ته خو ژاړې، وایه خبره څه ده لور جانې؟ اوه که دیجار شم ولی
پلار آقا
ولی لوره سدر بانده شوی ها
گران واوریدونکو تاسو واوریدل چې د نجونو خوونکې پر تخته د پیغمبر صلی الله علیه و سلم دا حدیث مبارک لیکلی وو. د علم طلب پر هر نارینه مسلمان او هر مسلمان ښځه فرض دی. پوښتنه: کچر خلک د دین پر رڼا کې د ښځو او نارینه و د علم له ارزښت خبر شي، تاسو څه فکر کوئ چې بیا به هم د ښځو د تعلیم په مخه کې خنډونه وي؟
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.